سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمري څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول طالبانو دوه کاله مخکې په همدی ورس کابل ونیو او جمهوریت نظام یې چې د 2000 اول کال په ارستیو کې د امریکا د پوځي غلبې په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پرځای وخت رسیدلې وو پرسوه د طالبانو حکومت که هم د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سره راشه درش لري خو هیڅ هیواد یې په تیر دوه کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوږو او اړمنو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښت طالبانو همداراز نجونې له ښوونځي او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی د بخندړي وال سازمان وایي د طالبانو د واکمنیدو دوه کاله د سیمهال پورې کېږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بې ساري سرغړونې ثبت شوې دي د امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لک کسانو هغه انلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي د بخندړي نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرلپسې ډول څاري او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټولو خلکو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنې واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنۍ د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو او د هغو د غیر قانوني نوونو د ښځینه خبریالانو په کار د محدودیتونو او د نور موارد هدونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي د طالبانو حکومت وروسته د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندۍ یو بل برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي دي او ګڼ نور ټپیان کړي دي د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه ویشتل شوي د روسیې 14 کروز توغندۍ یې نسکور کړي دي خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او ویلیون سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلي دي د ویلیون والي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې دا 3 کسان په لوسک خرګوټو کې د لګېدلو توغندیو په چاودنه کې وژل شوي دي چارواکو ویلي چې په لیوف کې د توغندیو حملې ځاني زیان نه اړولې خو د استوګنې څو ودانۍ ویجاړې کړې دي او افغانه تکواندو کارا زکیه خدای دبی د اروپا اتله شو په فرانسې کې میشتي د دی لوبغړی د پارا تکواندو یا مالولو تکواندو کارو په نړیوالو لوبو کې د اوکرين او ترکیه لوبغړی لوبغړو ته ماتي ورکړ او د سرو زرو میډال یې وګټه زکیه په 80 کیلو وزن کې اتلولې ته ورسېدله او د اروپا د مالولونو په اتلولې په سیالیو کې یو نیم زر لوبغړو د 55 سیوادونو په قربتو په لس ورزشي رشتو کې برخه اخیستې وه د لوبې د اگست لاتمی د هلند په قربتو پیل شوې او تر شلمې به د همدې میاشتې دوام وکړي خبرونه مو واورېدل وړاندې درته د مطالب لرو نن د اگست 15مه د طالبانو د واکمنۍ دویم کال پوره شو هغه کسانو چې په کابل کې د دغه د طالبانو د واک تر رسیدو حالت په سترګو لیدلې او دغه تجربه در سره شریکوه
کاکالو میرا تران ډیر په ورختای په سترګو لیدو کې د راتلونکي سي طالبان نن تر پخ بابر پر رسیدلې دي
سسي کارپوهان بیا په دې اند دي چې کابل طالبانو نه دنیولې بلکې ورته تسلیم شوې دي
البته دغه حاکمیت د طالبانو د نظامی جنگ نتیجه نه ده دا بلکې د هغه ورسپارل دي چې امریکا لکه څنګه چې طالبانو افغانستان نه لري کړل بیرته طالبانو د خپل سیاسي او نظامی ګټو لپاره په سیمه کې راوستل
طالبان لکه چې واک تر ګرځېدلې د افغان نجونو پر مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي د دغه نجونو یوې خبري اورو.
پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
نورما تلیفون درته لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنېدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مرسمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 د چې په ویاړ نیول شوي وو، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر ویلي دي که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي، د مخکینیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي، د مخکینی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه سهار د موږ لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بلمنځونه یې جوړ کړ، غصبونه یې وکړه، هر څه یې وکړل، افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشري حقونو پراخه نقص، زپیدله اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمېر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخه واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي له افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو، مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
که داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته ورستوي کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوای د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې واک ته یې د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي.
د اګست 15 چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو د تېر کال په څېر پوځي پرېډ ونه کړ. تر خوایې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نېټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
طالبان د اګست 15 د بری د ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر ولسي افغانان په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې دا ورځ د تورې ورځې په توګه یادوي او ویلي او وایي چې له دې ورځې وروسته د افغانستان ګڼ بنسټونه ونړېدل او له اقتصادي اړخه افغانستان مخ په ځوړ روان شو. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلونو د مودې په اړه د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي شکري بارکزي سره مبارکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ او حکومتولۍ ته په کتو آیا طالبان رښتیا هغه بریاو هدف ته رسېدلی دي چې دوی یې په لومړیو کې ځانته ټاکلی وه؟
طالبان پس له شل کلو جنګ نه وتوانېده چې افغانستان باندې حاکمیت ولري. البته دغه حاکمیت د طالبانو د نظامي جنگ نتیجه لده، دا بلکې د هغه ورسپارل دي چې امریکا لکه څنګه چې طالبانو افغانستان نه لري کړل، بېرته طالبانو د خپل سیاسي او نظامي ګټو لپاره په سیمه کې راوستل قدرت. نو طالبان که چېرته دغه ورځ لمانځي او د یو بریا په صفت یې مني، هغه په دې معنا چې یعنې دوی بېرته خپل واک ته ورسېده، نو دا د هغوی حق دی. مګر دا چې د افغانستان خلک دا یوه تور ورځ ګڼي طبیعي خبر ده، ځکه چې افغانستان په تیر دو کلونو کې دومره شاته کړی چې بېرته هغه پرمختګ په شل راتلونکي کلو کې به هم ناممکنه شي.
طالبان په دې وروستیو کې د هغه څه لپاره له امریکا متحده ایالاتو سره د مذاکرې لپاره ناستی چې هغه پخوا افغانستان درلودل، لکه افغانستان هوایي حریم د افغانستان په واک کې و، افغانستان ارضي ذخایر درلودل، او دغه راز افغانستان په نړیواله ټولنه کې د یو رسمي دولت په توګه پیژندل شوی و. نو دې ته په کتو آیا طالبان یو مسؤول حکومت دي، او دا چې آیا طالبان خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته رسیدلي ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده چې طالبان باید ځان دې ته پړ وګڼي چې امریکا سره مذاکرات باندې کښېني، ځکه دوی پوهېږي چې وغواړي ونه غواړي افغانستان د او د دوی واک د امریکایانو څخه مشروعیت اخیستی دی. یعنې دا یو بریا نه ده، یو نظامي یا سیاسي بریا نه ده، دا یو هغه د غلامۍ حلقه ده چې حتی نن امریکا د خپل کړنو نه افغان خلکو ته جواب نه ورکوي. په تېر حاکمیت کې کم هېر نه شي هلته خو حداقل هغه بین المللي رابطو تعاملو په سر باندې یو رسمي اجازه وه د دواړو دولتونو په مابینځ باندې. نو نن سبا دا چې طالبان د یو دولت په صفت باندې په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا د دې خبرې ښکارندوی دی چې هیڅوک به ونه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژني او یا دوی سره سیاسي تعامل ولري. نن تاسو وینئ چې افغانستان حتی د پاکستان تر یرغل باندې ده ذاته دغه جرات وکړي چې وایي چې دا د هغوی حق دی. نو زه فکر نه کوم چې کوم شی چې طالبان ادا کوي په غرور باندې هغه یې ترلاسه راوړلي. طالبان دا هڅه کوي چې دوی ته د دوی د شناخت لپاره په نړیواله کچه باندې فضا برابره شي، مګر حالان چې هر ملک وایي چې طالبان د افغانستان د خلکو لپاره مرستې کوي نه د طالبانو لپاره، دغه ښکاره پیام دی چې دنیا طالبان ته ورکوي. طبیعي خبره ده چې طالبان په اسانه به دغه ښکاره واقعیتونه نه مني.
نړیواله ټولنه او افغانان په تکرار سره له طالبان نه دا غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي، نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، او ښځو ته د کار حق ورکړي، او دغه راز یو همشمول او مسؤول حکومت جوړ کړي. خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته پام نه دی کړی. که دا وضعیت دوام کوي نو ستاسو په نظر له دې وضعیته ډیر زیان چا ته رسیږي؟
اول دا باید په زغرده تاسو ووایم چې نړیوال ټولنه او مخصوصاً ستر قدرتونه هغوی د خپل ګټ په سر باندې دی، هغوی دې لپاره نه دي راغلي چې زما لپاره یا ستا لپاره یا نور افغانانو لپاره. فقر مخصوصا اقتصادي بد حالت په افغانستان کې نن سبا یو د هغو ستر لاملونو نه دی چې افغانستان یو منزوي افغانستان ورنه جوړ شي. بشري مرستې افغانستان سره څنګه ادامه لري؟ موږ وغواړو نه غواړو، دنیا افغانستان خلکو ته پړ دی او دوی باید دغه مرستې دوام ورکړي، نه د طالبانو په خاطر نه د بل سیاسي ډلو چپل په خاطر. اما شمول هر طرف ځان ته په خپل خوښه باندې تعبیروي. زه افغانستان شمول حکومت غواړم چې په هغه کې ټول افغانان سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز ډګر کې خپل ځان وویني او هغه نظام حکومت د ځان لپاره یو غور مؤثر نظام حکومت وبولي.
په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې خړې شکریا پارکزی و چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په اړه خپل تفصیل شریک کړی و.
د زمري اسد په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
The نن د ازادي راډیو پروګرامونه د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلنې ته ځانګړې شوې دي. په همدې سلسله موږ نن په ځوان فکر پروګرام کې هم د ځوانانو پر وضعیت چې په تیرو دوه کالو کې په افغانستان کې په ځوانانو څه تیر شوي دي خبرې کوو. تاسو کولی شئ بیا زموږ واټساپ شمیرې ته زنګ وکړئ. بیرته راځو د افغانستان مطالبو ته. نن لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شو. په همدغې ورځ اوسنی حکومت چې طالبان دی دوی کابل ونیو او تیر جمهوري نظام یې ړنګ کړ. د سقوط دا کیسه په اوومه د اګست له نمروز پیل او په 15 د اګست تر کابل راورسېده. ښایي د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر یې کاوه هر څه به دومره ژر بدل نه شي دا ناڅاپي بدلون هیبوونکی و. موږ په دې راپور کې له یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوه کاله وړاندې لدی ورزی څه خطرې لري.
کاکالو می راتلان ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای. دوه کل وړاندې د اگست 15 مغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه وچی څه بکیږي. خو دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکي نه وچی خلکو ته دیواله او دا چې پیهیږي جواب وای. میرمن اندر وای چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار باندې بدل شو. د تیر جمهوریت نظام سرتیری لسترګو پناه او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو می راتلان ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي. یعنی ډیر ورختا زه خپل ورختا سم د کلمو زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خو مې په مکتب کې ودلغه ورسنه ټوک تر کور را رسیږي انټرنیټ شبکیم کار نه کول ډیر استرس او ډیر ورختا او ټول په کور کې ډیر وحشتناک ورځ.
د تیر جمهوری حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخوانی نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي ورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې هڅه کې و چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده. کیو موټر به پیدا شو او سلو نفر به منډه شو هلې چې ما تر بیزی پورې ورسو. ځکه چې ایوا وحشتناک ورځ او یو دم ټول طالبان راخره شول. هغه په خونه حکومت چې دی هغه عسكر ورک شول. د هر مور لستر ګوخ کې بایدې چې زما زوی بچیرته وي هغه به ما ته ژوندۍ رځي او کنه برځي. چې دا وتروسه پورې یو بنګ پکړهونه کیو په دردونو کیو په تکلیفونو کیو.
افغان لیکواله اوګي امیل وای په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل زوینه لټول. خبر خپور شو چې کابل له هوایي ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایي ته پیس کړه. د چایل نشي تیار چې پورته کې څومره کسان بیرته وبېږي نه. فقط لته دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط واشات وجه د تکول و همداو او د دې راتګ نه هغه بیره چې د دې کې وجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې و نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوو کلونو په ترڅ کې مذاکرات هر څه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو د امارت غړي دا تصور نه کاوه چې تیره اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اګست 15 نیټه ده د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړېدل تور ورځ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر دوه کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت ډیر تیاره ښودلې دي. د لوګي د لمنځه وړلو د نړیوالې ادارې او د کارتاس انټرنیشنل د خیریه ټولنې مشرانو په جلا مرکو کې د اړه څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لوګي د لمنځه وړلو د نړیوالې ادارې مشر الکا ګوتشالک د جرمنی له ای آر ڈی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنې دوه کلو وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی اے د راپور لمخې میرمن ګوتشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن خودلای او ویلې چې د حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلای شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 12 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال د زمري اسد په 1400مه حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه ووتلي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي، خو ورو ورو یې پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د ډی پی راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوتشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همداراز وایي په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنۍ خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمني د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر سټیفان ریکر له ډویچلند فونک راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې چې دفتر ته ولاړې شي، بلکې باید له خپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی، وضعیت ناامیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هېواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریتاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري، خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده. د زمري اسد په 1400مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د فرمانونو په صادرولو او د سختو چلندونو په خپلول سره د افغانستان د خلکو په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو د خپل 2 کلنۍ واکمنۍ پر مهال دوی له اساسي حقونو بې برخې کړي او ډېر محدودیتونه پرې لګولي دي. 2 کاله وړاندې طالبان د 1400 هجري لمریز کال د اسد په 1420مه چې د 2020 میلادي کال د اګست 15مه سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول. داسې واکمنۍ چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا د ښځو پر ضد د صادر شویو فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول شوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې 10 لیکلي فرمانونه او نالیکلي لارښوونې صادرې شوي او پلي شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقونه په ښه توګه مراد شوي دي. خو په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه د دوی پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. په هرات کې د 12م ټولګي زده کوونکي عاطفه وایي پوهنتون ته د تللو حق ورڅخه اخیستل شوی او اوس پرته له کومې خاصې انګېزې خپل ژوند ته دوام ورکوي.
حق رفتن به دانشگاه
پانتون ته د تلو حق مل له لاسه ورکړ. د ښوونځي په وخت کې له سخت ستونزو وروسته هیله مې دا وه چې پانتون ته د تلو او د خپلې خوښې په برخه کې د زده کړې خوب په رښتیا بدل کړم. خو زما په څېر په سلګونو نورې نجونې هم وې چې له ورته حالت سره مخ شوې. سربېره پر دې ډېرې نجونې له رواني ستونزو سره مخ شوې.
د منځنیو ښوونځیو نجونې د طالبانو له واکمنۍ ومیاشتې وروسته کله چې دوی د 1401 هجري لمریز کال د حمل په 2 نیټه ښوونځي ته تللې له ښوونځیو څخه منع شوې او د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلنۍ سره هم نجونې تر شپږم ټولګي پورې له زده کړو بې برخې دي. په ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو له پیل سره په افغانستان کې یو شمېر ښځو د دې محدودیتونو پر ضد لاریونونه وکړل، خو د دوی لاریونونه له تاوتریخوالي وهلو ډبولو سره مخ شول او په ځینو مواردو کې دوی ونیول شول او پر لاریونونو یې بندیزونه ولګول شوه. د طالبانو له واک ته رسېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د دولتي ادارو زیاتره ښځینه او کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د تېر نظام د دولتي ادارې او پخواني کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له وزګارېدو وروسته یې اقتصادي وضعیت په بشپړه ډول بدل شو.
ټولې ښځې چې په دولتي پوستونو کې کار کوه د خپلو کورنیو لپاره لږه یا ډېره نفقه راوړله. کله چې موږ دا وظیفه پرېښوده، زموږ لپاره لویه ستونزه جوړه شوه. زموږ په ژوند کې سل په سلو کې بدلون راغلی. له موږ څخه ماشومان پوښتنه کوي چې ماته جامې او یا د لوبو سامان واخله، موږ یې نشو اخیستلی ځکه چې موږ په کور کې وزګار یو.
د طالبانو حکومت له لنډې مودې وروسته د ښځو سپورټونه غیر ضروري وبلل او په ورزشي سیالیو کې د دوی پر ګډون بندیز ولګوه، خو ښځینه محصلینو په پوهنتونونو کې له هلکانو څخه په جلا ټولګیو کې په بېلابېلو ورځو کې زده کړو ته دوام ورکړ چې بالاخره د 2022 کال د ډسمبر په 21 نیټه د طالبانو حکومت د یو حکم په صادرولو سره د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. سنا چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي پوهنځي د دویم کال محصله ده، ازادي راډیو ته وویل چې د جنسیتي تبعیض شتون دا او ملګري زوروي.
شخصا خود ما روزو داشتم،
ما غوښتل چې د خپل زده کړو له پای ته رسولو وروسته غوره ارتدن تسته شم. زما یو ټولګیوال چې یو هلک دی نن یې راته وویل چې زموږ درسونه پای ته ورسېدل او سبا به د فراغت جشن ولمانځو. د دې خبرې په اورېدو زموږ نجونو له زړونو چې موږ ټول ټولګیوال وو یوازې خدای خبر و، هغه اوښکې چې نن تویې شوې هغه زړونه چې نن مات شول.
د 2020 کال په پای کې د طالبانو حکومت خځې له شری محرم پرته د وګد واټن سفر څخه هم منع کړی. د 2020 کال په منځ کې د طالبانو حکومت یو حکم صادر کړ او په هغه کې د لازمی حجاب امر وکړ، هغه څه چې دوی ورته واضح تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. له دغه امر سره په ټلویزیونونو کې د خزینه وایندویانو د مخونو پټول هم اجباري وګرځول شول. همدارنګ خځې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو څخه هم منشوي. د 2020 کال د ډسمبر په 24 د طالبانو حکومت په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د بغیر دولتي موسسې او پخواني کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپل ژوند وضعیت په اړه وویل.
اوس مهال په کور کې یم، په سختو شرایطو کې ژوند کوم. مالی وضعیت مې ډیر خراب دی، له ذهني پلوه ډیره زیانمنه شوم. کاش چې یوازې زه د بیکارۍ له امله ځورېدلی وای. زما کورنۍ هم ځورېږي ځکه چې زه په خپله کورنۍ کې یوازینی نفقه راوړونکی وم.
د روان کال د اپریل په 4 د ملګرو ملتونو په دفترونو کې پر افغانو ښځو د کار کولو بندیز هم ولګېدو، او سربیره پر دې په افغانستان کې په سنگارتونونو کې پر ښځو د کار کولو بندیز هم یو له هغو لویو بندیزونو څخه و چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ولګول شو. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر هی دربار په افغانستان کې د ښځو وضعیت کړکېچن بولې، وایي چې طالبان لا هم د ښځو د حقونو په برخه کې سخت دریځ کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې خبرګون کافی ونه باله.
دا یو ډیر تریخ حالت دی، او که صادقانه ووایم په دې برخه کې د نړیوال ټولنې خبرګون کافی نه دی. نړیوال ټولنه د دې بحران په اړه چې څومره اندېښنې او تعامل ته اړتیا ده ځواب نه دی ورکړی.
په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیله مصرالی وای، دوی د طالبانو لخوا د زیاتېدونکي جبر او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د سیستماتیک بهرومیت شاهدان دي. هغې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ټینګېدل له طالبانو سره د اروپایي ټولنې د تعامل یو مهم شرط دی.
We call on the Taliban de facto authorities to up
among the Taliban la wakman o charwa ko sa gwaadu che de bashari haqqono de nariwalo sanadun sarasam de tolo afghanano de bashari haqqono aw asasi azadai o mulatad wakri pa afghanistan ke dinjuno aw khazo de haqqono pa bash par daw tingedal la wakman o charwa ko sara de europai tolane de tamal ya muhim asal dai
de facto authorities.
تر دې وړاندې امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایتولو پورې مشروطه ګڼلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو لګول شوي ټول بندیزونه تل د افغانستان دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او تل یې ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
دوی منی مای تراو رسیدو دا برخه هم دا اگست 15 یا دا طالبان و دو کلنه واکمنه دا زنگری شویده چه پا دیکی هم دا افغانستان دا بیل بیل موضوعات پا دا تست زنگری را پرونه لرو خود را خیورانده لند خبرونه. نن د زمري څلرويشتمه د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تېرې واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی وپرځوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هېوادونو سره راشه درشه لري، خو هېڅ دولت یې په دې دوو کلونو کې حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شوي دي. ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو او اړو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښته. طالبانو همدارنګه نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله داسې مهال پوره کېږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بې ساری سرغړونې ثبت شوې دي. د امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لکه کسانو هغه آنلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له بشري سرغړونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرله پسې ډول څاري او په خپل اعلامیو کې له طالبانو او د ټولو اړخونو غوښتي دي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو دا د دوه کال وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي دي، بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې په یو وخت کې په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغو د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کال د محدودیتونو او د نورو موارد یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي. د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس د تهران د اطفایې د ادارې د ویاند له قول خبر ورکړی دی. شنموړی وایي د اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلې او شاوخوا دیرش ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایې د اور پرته له دې چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی دی، خو د راپور له مخې ډېر احتمالي مالی زیانونه خلکو ته اړولې دي. او روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید کړی دی چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان پکې وژل شوي دي او ګڼ نور پکې ټپیان دي. بیا به هم په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ ته تم شو. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو بله پایله د افغانانو د کډوالۍ زیاتوالی دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په بیلابیلو هیوادونو کې اوس مهال 3.2 میلیونه افغانان اوسیږي چې دا په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لوی او اوږد حالت دی. تفصیل په دې راپور کې.
په خپل خوخه او یا ناخوخه کډوالۍ او پناه غوښتنه د ډیرو وختونو راهیسې د افغانانو په ژوند پورې تړلې دي. څنګه چې په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالۍ د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې دریم لوی بېځایه شوی نفوس لري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دوی کې 10% ایران، 13% پاکستان او 11% ترکیه ته کډوال شوي دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د راپور له مخې اوس مهال په 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوالو په توګه ژوند کوي، چې د دغه سازمان په وینا دا په نړۍ او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 لسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. یونیسیف زیاته کړه په دغو کې 70% ماشومان او ښځې دي چې مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نخوندیتوب او په 2018 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه دي. د 2018 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر مستحق افغانان امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شول، خو ځینې لکه د فرشتې په څېر اوس هم په ګاونډیو هیوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند لري. هغې ازادي راډیو ته وویل
مهاجرت در پاکستان یعنی عزیز دادن
پاکستان ته کډوالي په دې معنا ده چې ټول هغه څه چې په ډېرو هیلو جوړ کړي له لاسه ورکړي. زه دې ته اړه شوم چې د خپل کور ټول وسایل چې په ډېر زحمت مې جوړ کړي و خرڅ کړم پاکستان ته راغلو چې برخلیک معلوم شي. اوس دلته د ویزې ستونزه لرو، که بیا ویزې ته اپلای وکړم 50% امکان لري چې ترلاسه یې کړو، که پیسې هم ورکړو ویزا نه شو اخیستلی. د کور کرایه او خوراکي توکي ډېر ګران دي.
خانه بسیار قیمت است، مواد خوراکه بسیار قیمت است.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د ملګرو ملتونو او د بښنې د نړیوال سازمان په ګډون د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې بندیان او شکنجه شوي، لادرکه او یا هم وژل شوي دي، چې له همدې امله ډېری یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته پناه وړې ده. یو له دغو څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
مشکلاتی که بود نتانستی مجا زندگی
کنید. در زینو ستونزو لابلا و نتوانیدو چه حل تجوان وکرو. شل کلمی خدمتو کرد. در دیل پارا چه غلنوم پا دیرو سختی و میزان ایران تاورا سابا. شپک اولاد لرم. دورازی دوله که تو منا پا سختی گتم. پرتل انسانی امکاناتو دل تجوان کوم.
هیچ امکانات انسانی برای زندگی و ایگپا نداریم.
د بیوزلۍ او بیکاری زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو یوه بله پایله ده. دې ستونزو هم یو شمېر افغانان دې ته اړ کړي چې د قاچاق پر وړاندې ستونزې او خطرونه ومني او خوندي هیواد ته ولاړ شي. صادق چې په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کوه وایي چې له دندې له لاسه ورکولو وروسته له خپلې مېرمنې او دریو ماشومانو سره له افغانستانه وتلی دی.
جمهوریت سقوط کرد تقریبا 3 ماه بعدش مجبور شدم که از وطن
شاوخوا درې میاشتې وروسته له سقوطه دې ته اړ شوم چې هیواد پرېږدم. له قاچاقي لارو ایران ته راغلم، ډېرې ستونزې مې ولیدې. په دې سړه هوا کې درې واړه ماشومان مې هم راسره و. څو میاشتې په لاره کې وم، له یوه ځای څخه بل ځای ته تلم. اوس له 11 کلن زوی سره مې المان کې یم. نوره کورنۍ مې ترکیه کې ده، ومې نشو کولی هغوی له ځان سره راولم. زه هم بې برخلیکه یم، قبولي مې هم معلومه نه ده.
خوایه هغه کسان چې په دې دوو کلونو کې د خپل مقصد هیوادونو ته رسېدلی دي ښه ژوند لري. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي چې له 2 کلونو راهیسې په کاناډا کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته د خپل د کډوالۍ ژوند په اړه کیسه کوي.
قرار شد ما برای از افغانستان تمام مسیر پولیسو
که مو چې غوښتل افغانستان وزو، له پولیسو څخه تر هوایي ډګره ټوله لاره مې د وطن هوا بویوله. څو بوی زما په سینه کې پاتې شي او اوس دلته هم باید له سفره پیل کړم. زه په نړیوالو اړیکو روابطې بین الملل کې مستل لرم، خو هېڅ مې په درد نه خوري. د کډوالۍ ستونزو ډېر ستړی کړی یم.
خود ایران او پاکستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې میشته افغانان وخت پر وخت ازادي راډیو ته د اسنادو د نشتوالي، د پولیسو د ځورونې، زندانی کېدو، بیکاری او جبري شړلو په اړه شکایتونه کوي. خو د حقوقي چارو کارپوه نجله راحل ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه مکلف دي چې د هغو کډوالو ملاتړ وکړي چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي.
ځینې کسانو چې دریم هیواد ته ولاړل ځانونه یې په ملګرو ملتونو کې راجستر کړل او انتظار باسي. دا د ملګرو ملتونو 30% مکلفیت دی چې دا کارونه وڅېړي. هغوی د خپل په حال نه پرېږدي. د هغوی اساسي حقونه د اوبو، نفقه او سرپناه د تامین کړي. کله چې یو کس مقصد هیواد ته رسیږي له ټولو حقونو برخمن وي، د رای ورکولو له حق پرته.
امی خود پناهنده هم برخوردار می بشه جز بعض موارد مثلا رای دادن.
خو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته په یو شمېر راپورونو کې ادا کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د دوی ستونزو ته کمه پاملرنه کړې ده. د کډوالۍ او پناه اخیستو تر څنګ جګړې، وچکالۍ او نورې طبیعي پېښې هم په افغانستان کې دننه د بې ځایه کېدو لامل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمېر 3.2 میلیونه اعلان کړی و. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کورني بې ځایه شویو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونه اعلان کړی و. د تخار ولایت یو اوسېدونکو یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له امله له تخار څخه کابل ته کډه شوي او اوس د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې لخوا چمتو شوي لومړنیو اسانتیاو سره په سخته ژوند تېروي.
کله چې موږ له تخار څخه راغلو، د لوګیو او باروتو د جګړې اور څخه مو ځان وژغورو چې زموږ یو کیلومترۍ کې و. خپل کور او ځای مو له لاسه ورکړ. دا چې مو هلته په کرایي کور کې ژوند کاوه او دلته هم کرایي کور دی، نو دا مو لازمه و نه ګڼله چې بیرته لاړ شو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ، بېروزګارۍ او د خپلو اولادونو د زده کړو په خاطر د افغانستانه ووتل. یو شمېر یې وتوانېدل چې خپل د مقصد هېواد ته ورسېږي، خو ډېری یې لا هم په ګاونډیو هېوادونو کې یو بې برخلیکه ژوند تېروي.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي د طالبانو حکومت په تېرو 2 کلونو کې د اقتصادي بحران په مهارولو کې د یو مسؤول حکومت په څیر رول نه دی درلودلی. دوی زیاتوي د ښځو په کار د طالبانو محدودیتونو په متوسطه وړو کاروبارونو لوړ مالیات او له دولتي ادارو څخه د پخوانیو کارکوونکو د لرې کولو له امله د ډېرو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی او د بېوزلۍ په کتار کې درول شوي دي.
ځینې اقتصاد پوهان او عام افغانان وایي ورځ تر بلې بشري مرستو ته د اړمنو شمېر ډېرېږي، چې ښایي د طالبانو حکومت په تېره 2 کلنه واکمني کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران د مهارولو لپاره اساسي کار نه دی شوی. د کابل یوه اوسېدونکي چې سینګارتون یې په وروستیو کې تړل شوی وایي د دې په څېر د زرګونو نورو کورنیو د عاید لارې د طالبانو د محدودیتونو له امله په تېرو 2 کلونو کې تړل شوي دي. دا چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ځوانان بیکاره دي، زما پلار سپینګیره دی، دومره کار نشي کولی چې د کور خرڅ پوره کړي، نو ځکه ما مې له مور سره کار کاوه. خو اوس دوی طالبان اجازه نه راکوي. دا ډول کړنې زموږ ټولنه نور هم د بېوزلۍ او بې ثباتۍ خواته بیایي.
مدني فعاله سکینه حسیني بیا وایي د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په حکومتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو لرې کول بله هغه مسله ده چې ډېری کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړې وایي:
با حاکمیت طالبان اکثریت
د طالبانو له واکمنېدو سره اکثره دولتي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي. دوی هغه کسان و چې په کم معاش د یوې کورنۍ ژوند مدیریت کاوه، خو اوس دا خلک بې دندې او بې برخلیک دي. ورځ تر بلې زیاتېدونکې بېوزلي او بېکاري ژوند او راتلونکي ته خلک نهیلي کړي دي.
آینده را از مردم گرفته است.
په ورته وخت کې هغوی چې متوسط شخصي کاروبارونه لري او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي وایي د طالبانو په 2 کلنه واکمني کې د اقتصادي ستونزو او مالیاتو له امله خپل کارونه پریښي یا یې د پریښودو تکل کړی. د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د یو درملتون څښتن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي په یوه میاشت کې د درملتون کرایه او مالیه هم نشي پوره کولی، ځکه اوس په دې سوچ کوي چې خپل درملتون وتړي.
زما په کاروبار کې فعلاً ډېر کم عاید، یعنی دومره عاید چې هغه یوازې کرایه نشي پوره کولی. د دومره سودا اچولې ده چې زه په درې ورځو کې کومه سودا نشم کولی. دا چولې ته دغه درې نه بیا ماته مالیه ټاکلې. حضور ته دا چې کومه درکه وای دا موږ سنجش کړی. کم داسې وسی د دې پیسې نه د چدي دکان را ته بندي د چدي راځي او روزانه موږ ته یو سو بل سوای، نو د دې نه دا شوه چې موږ خپل کاروبار خپل وتړو او باندې کړو.
د عامو افغانانو ترڅنګ اقتصاد پوهان هم وایي د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې د یو مسؤل حکومت په توګه عمل نه دی کړی او برعکس تر ډیره یې د خپلو سلیقوي پریکړو او محدودیتونو له امله د اقتصادي ناورین پراخولو ته لار هواره کړې ده. د اقتصادي مسایلو شنونکی یو لیکوال لال زازی د طالبانو حکومت بندیزونه د توجیه وړ نه بولي او وایي دوی باید په دې خاطر چې خلک له اقتصادي ناورین څخه وژغورل شي ډیر څه وکړي.
دوی بندیزونه تر ډیره بریده غیر معقول دي، هیڅ توجیه نه لري او منفي اغیزې د افغانستان په خلکو زیاتې دي، چې په نتیجه کې بشري بحران کچه زیاته شوې ده. حکومت ته ډیر څه کول پکار دي، ځکه اوس وخت کې وضعیت د خلکو ډیر خورا ځپل شوی دی. د شکاري فرصتونه نشته، بهرنۍ مرستې په افغانستان باندې بندې شوي، د عوایدو سرچینې خورا کمې شوي دي. نو دولت ته هم پکار ده چې کوټلي ګامونه واخلي.
اقتصاد پوه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی مشر ازرخش حافظي د نورو لاملونو ترڅنګ په افغانستان کې د اقتصادي بحران یو لامل په دې هیواد کې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت نشتون بولي، چې په خبره یې له دې امله دا هیواد له نړیوالو مالي تعاملاتو څخه منزوي شوی او سوداګري ورسره ګرانه شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اوس مهال د بینالمللي سویفت سیستم څخه بهر پاتې دي او د دنیا د مالی سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای. دنیا مستقیما افغانستان حکومت ته قرضه نشي ورکولای، ځکه چې دا حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي په دغه تیر دوه کالونو کې. او دا د سرپرست حکومت قدرت د معناور چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دوی ملي ډګر کې حرکت وکړي او خپل حق ترلاسه کړي ډېر محدودیت سره مخامخ وي او اقتصادي وده پرته له یو سیاسي مناسب بستر څخه ناشونی دي.
ښاغلی حافظ زیاتوي هر کال په اټکلي ډول له 600 تر 700 زره کسان د افغانستان په نفوس کې ډیریږي، چې که یو منظمه اقتصادي وده نه وي بېوزلي نوره هم ورسره ډیرېدلی شي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران ادعاوې او راپورونه رد کړي، خو په تېرو دوو کلونو کې ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي بحران په اړه راپورونه خپاره کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا، افغانستان په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی، چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان یې خوارځواکي دي. خو یادې ادارې ډېر کله شکایت کړی چې دومره مرستې نه ورسره کېږي چې په افغانستان کې ټولو اړمنو ته ورسوي. څو ورځې وړاندې د ناروې د کډوالو شورا مشر هم ویلي وو چې کله افغانستان سره د بشري مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د روان میلادي کال تر پایه د خوراکي توکو مرستې ودرېږي.
د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 200 لوی او وړه کانونه په قرارداد ورکړي دي. په دې کانونو او طبي سرچینو کې د نفتو، مرمرو، ډبرې، کج، تراوین، ډبرو، سکرو او نور کانونه شامل دي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په کانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې تیر کال قرارداد شوی دی. د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایان همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل، غزنی، بغلان، ننګرهار، پروان، کونړ، بادغیس، خوست، لوګر، میدان وردګ، فاریاب، قندهار، پکتیا، هرات، روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 1.8 کوچنی قانونه چې مرمر، رخام، گاج، تراورتین، فلورایت، مالګا، سوربوجاست، کلسیت، نفرایت او کرومایت پکې شامل دي، د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصولو مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوری نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت له اوږده ځنډ وروسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خو د قانونو استخراج په اوسني مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تېرو شلو کلونو کې د جمهوری نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 1.6 قانونه په قرارداد ورکړي وو، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستی. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو قانونو هیڅ قرارداد رسنیز شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوری نظام پر مهال د ټولو قانونو قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپرېدل، اوس اساسي پوښتنه دا ده داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بنده ده، تر خوا یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان. د جمهوری نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی الله زدران ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانونو کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسي یا برنامهوي چارچوب نشټون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلي اړخونه چې دي د غل پلوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزي وړ نه وي، او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپله بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو. اما پنځه کاله لس کاله یا پنځلس کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانون یې ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډیری طبیعي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډیره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی: د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شویو عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شیان له خپل دښمنه پټ ساته: یو دا چې چیرې ځي، دویم کله ځي، او بل خپل مال او تلا.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارد افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي راډیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیرو دوو کلونو کې عواید څومره وو، او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه ترسره کیږي، او هر هغه عمل چې په پټه ترسره شو هغه کې که هغه څوک چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولې نووسی، خو زمينه او فرصت دې لپاره مساعدېږي چې هلته فساد واقع شي. او ځینې وخت داسې کیږي دا فسادونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت ډاډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار ده کدي ټول ملت نه څوک غلا وکړي، د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او ذخایرو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي چې اټکل کېږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس موړ کړي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیرو کال کې پر څه باندې 10 زره هکټار ځمکه کوکنار وړوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې 14 میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي، او دلته بیا لوی قاچاقبران د 2.4 کیلو او 400 ګرامه تریاک چې یو کندهاری من کیږي په 4,00,000 او 60,000 پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړي، او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وای نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمیدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډیر شوی دی.
ذخایر استراتیجیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقکونکو استراتیجیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودی او نشئی مواد سو برابر لوړ پلوري. که په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې کوکنار و نه کړل شي، هم د نشئی موادو ستر قاچاقکونکي کولی شي د نړۍ د نشئی موادو تقاضا پوره کړي. د نشئی موادو په ځانګړي توګه د خیخي تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دي او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې و کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې 1,253 هکتار ځمکه د کوکنار رو له کښته پکړ کړې ده. د نشئی توکو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشئی توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منه کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د روزګان ولایت یو بزګر جمعګل وای چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانیولو ګونې وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونې په 15,500 راقۍ یا په 15,300 راقۍ. غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته اوسبانۍ نه ده کړې، هېڅ تخم یې نه دی راکړی، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړی.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشئی موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. لیمه مننه لیدی چې ماته مو وخت راکو. مخکې لیدی چې طالبان راشي په جمهوریت کې ما ډېر مشکلات ولیدل. پلار مې په اولو وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوې. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو او زموږ سرنوشت اصلا معلوم نه دی. له دې چې ډېره په کور کې ناسته وم، د ډیر جګرخونی او فکر کولو لاسه افسردګی ستونزه راته پیدا شوې وه. اوس مې ځان په خیاطي مورادوزی باندې مصروف کړی دی، ځکه زما پلار یوازې دی، غټ رور هم نه لرم، اوه خویندې یو او د کور غټه هم زه یم. نو مجبوره یم چې کار وکړم، ځکه طالبانو ټولې دروازې په موږ بندې کړي دي او زموږ هیلې خاورې شوې، او زه مجبوره یم چې ټوله ورځ خیاطي، خامکدوزی یا مورادوزی وکړم. خو بیا هم هیله لرم چې هر څه سم شي او زما واز د اسلامي عمارت ټولو کارکوونکي واوري، مکتبونو دروازې خلاصې شي او هر څه لکه پخوا شي. مننه. سلام علیکم نرګس، مننه چې وخت مو راکړ. زه د ښوونځي نه هم ټولګي زده کوونکی یم چې طالبان اغل او زموږ د ښوونځي دروازې یې بندې کړې، او دا دوه کاله کېږي چې په کور کې ناسته یم، له درسونه او هر شي پس پاتې یو، موږ هېڅ هیلې نه لرو. نور هر څه خاورې شول. د مکتبونو د بندولو سره زه مجبوره شوم چې خیاطي شروع کړم او د خلکو کالي وګڼم او د خپل او فامیل ستونزې حل کړم. ما ډېرې هیلې درلودلې، اول دا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي کې درس ووایم، مګم زه فکر کوم هغه یو خوب و، اوس فقط خیاطي کوم. هیله لرم چې هر څه سم شي، د خو زما خوب په واقعیت بدل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې.
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ